د امیر جان صبوري په غږ سندره مو له ازادي راډیو واورېده. د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان د افغانستان وروستي پرمختګونه د هیلې وړ بولي او له امریکا غواړي چې له صبره کار واخلي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاءله رئیس ضیاءالحق امرخیل سره د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو په اړه خبرې کړې دي. خو لومړی به اسدالله الدین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ل غور څخه راپور نه وای چې د دې ولایت خاروال د ملي ټلویزیون ودانۍ محاصره کړي. د کاپسا چارواکي وای چې د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې ورځنی عملیات پای ته رسیدلی. او ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندیز شوي سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی. د خبرونو تفصیل له غور څخه راپور نه وای چې د دې ولایت خاروال د ملي ټلویزیون ودانۍ محاصره کړي او دا وای کړي چې دا ټلویزیون د دې په شخصي ځمکه کې جوړ شوې دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وای چې د ټلویزیون د ودانۍ په شاوخوا ځمکه کې خطکشي هم شوه او خاروال غواړي چې په دې ځمکه نمرې جوړ کړي. د سیمه اوسیدونکو د مدني ټولنو فعالانو او خبريالانو د اعتراض په بڼه د ټلویزیون په ودانۍ کې خیمه وهلې. خو زموږ خبريال وای چې امنیتي ځواکونو د درې خبريالانو په ګډون ځینې خلک دبولې دي. د غور امنی قومندان د لورشاد د لور بیا ازادي رادیو ته ویل چې دوی غواړي دغه مسأله د تفاهم لاره هواره کړي. اوس په سیمه کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړي. لدې وړاندې داسې پریکړه شوې و چې دا موضوع په کابل کې د ملي ټلویزیون له خوا باید هواره شي. د غور خاروال تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو یو جګپوړی قومندان وایي چې پاکستانی طالبانو افغانستان ته مخه کړې او د هیواد د جنوبي او ختیځو ولایتونو په امنیو کې زیات رول لوبوي. د تندر قلی اردو قومندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. د پاین حال کې وویل چې په مجموع کې طالبان کمزوري شوې دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې یو ورځنی عملیات پای ته رسیدلی او په ترڅ کې یې اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت امنی قومندان صفی احمد صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات پرون سهار د نجراب ولسوالۍ په غاین دره کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پیل شول او تیر ماښام پای ته ورسیدل. امنی قومندان زیاته کړه چې په یاد دره کې اوس امنیت ټینګ دی او په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او عام خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. د هغه افغان پولیس قومندان چې په خوست ولایت کې یو بهرنی خبريال ووجله او بلې ټپي کړه، همکاران وایي چې د دولت وسله وسوال مخالفانو تر اغیز لاندې براغلي وي. تر انتخاباتو مخکې د جمعې پورز د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د افغان پولیسو د یو بلوک قومندان نقیب الله د اسوسییټډ پریس خبري اجانس اکاسا آنیا ندرنګاوس ووجله او د هغه خبري اجانس خبريال کتنی ګان نه ټپي کړه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې له قومندان نقیب الله څخه تحقیقات کوي وایي چې لا وخت دی چې دغه قومندان د حمله د انګیزې په اړه څه ویل شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 5050 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندې شوي سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی. واشنگتن حمید ابو طالبی ته د امریکا خاورې ته د اجازې له ورکولو په دې خاطر ډاډه کړې چې ګمان کېږي هغه په 1999 کال په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د 25 وبخی او د 250 امریکایانو د برمتنیونې په پیخه کې چې 400 دوام وکړ لاس درلود. د اوباما ادارې د سې شنبې په ورځ تهران ته وویل چې د سفیر په توګه د ابو طالبی د ګمارل کېدو وړاندیز نشي عملي کېدی. یو ورځ وروسته ایران سخت عکس العمل ښکاره کړ. ابو طالبی په تهران کې د امریکا د سفارت په پیخه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې د برمتنیونکو لپاره یوازې د ژباړونکو په توګه کار کاوه. روسیه بیا د امریکا هغه خبرداري رد کړی چې له ایران سره تیل د اجناس په مقابل کې د یو قرارداد د لاسلیک کېدو په خاطر د هیواد ور کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو به له ګواښونو ونه بیریږي. د روسیې د ریا نویستې دولتي خبري اژانس پرون د ریباکوف په حواله ویلي چې وایي د روسیې او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا یوه طبیعي پروسه ده چې پکې هیڅ داسې عناصر نشته چې له سیاسي یا اقتصادي پلوه چاته خطر متوجه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ ویلي و چې که روسیه او ایران د تیلو قرارداد لاسلیک کړي واشنگتن ممکن پر روسیه بندیزونه ولګوي. د امریکا دفاع وزیر آسیا پاسفیک سیمې ته د لس ورځني سفر په وروستي پړاو کې په منګولیا کې دی. چک هیګل به چې د چین له درې ورځني سفر وروسته منګولیا ته رسیدلی دی د هیواد له دې هیواد مننه وکړي چې د افغانستان او عراق په جګړه کې ورسره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن له خپل منګولیایي سیال باد ایردنی سره وګوري. متحده ایالات هر کال پر منګولیا د شاوخوا $2 میلیارد په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات پلوري او هم $1 میلیارد نور له دې هیواد څخه د پوځي روزنې د خدمتونو له درکه ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې د روان کال په مۍ میاشت کې بل پړاو ته داخلیږي. کاترین اشتن چې د 15 جامعه یو ډلې مشري په غاړه لري وایي د دغو خبرو بل پړاو به د ایران پر اټومي پروګرام د یو دایمي جوړجاړي په هدف د مۍ په 14مه په ویانا ښار کې پیل شي. اشتن دا خبره پرون په جنوا کې د ایران او شپږو سترو هیوادونو د استازو د دو ورځنیو خبرو په پای کې وکړه. رویټرز خبري اژانس د یو لویدیځوال ډیپلومات له قوله ویلي چې لا هم د دواړو خواو ترمنځ د پام وړ واټن شته. د اروپا د شورا پارلماني اسامبلی د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره روسیا غندلې چې د اوکراین د کریمیا سیمه یې پر خپل خاوره ورګډه کړې ده. پارلماني اسامبلی ویلي هغه ټول پوښتنه یا ریفرانډوم چې له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه ترسره شو د اوکراین له اساسي قانون څخه سرغړونه وه. د اروپا د شورا پارلماني اسامبلی دغه پریکړه لیک په ستراسبورګ کې پرون له بیړنۍ غونډې وروسته صادر کړ. پریکړه لیک کې ویل شوي چې هیڅ یو دلیل چې روسیا یې د خپلو اعمالو لپاره توجیه کړي له واقعیتونو سره سر نه خوري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره یا استخبارات ادعا کوي چې یو روسی جاسوس یې نیولی ده. د اوکراین د استخباراتي ادارې په وینا دا جاسوس چې ماریا کولیدا نومیږي د روسیې د استخباراتو له لوري د اوکراین د حالاتو د بې‌ثباته کولو لپاره ګمارل شوې وه. شل کلنه ماریا کولیدا پرون د اوکراین په جنوب کې ونیول شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره وایي چې ماریا کولیدا اعتراف کړی چې د کرملین پلوو اعتراضونو په ترڅ کې یې ډزې کړي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د خبرونو پای.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د غور شاروال د ملي راډیو تلویزیون دولتي ودانۍ نیولې. له خپل خبریال سره به تماس ونیسو او د دې پیښې له وروستي حاله به مو خبر کړو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان د افغانستان وروستي پرمختګونه د هیلې وړ بولي او امریکا غواړي چې له صبره کار واخلي. پاکستان ولسمشر پر بلوڅ بیلتون غوښتونکو غږ کړی چې له حکومت سره د خبرو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو په اړه غږېدلی یو.
ادرې په هغه کوم بوت موضوع غواړم یادوري وکم. په تخنیکي لحاظ د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډېر قابل د قبول او اعتبار نه لري.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د غور خاروال د ملي راډیو تلویزیون دولتي ودانۍ نیولې ده او غواړي چې دا ودانۍ د ودانۍ ځمکه نمرې کړي. امنیتي ځواکونه هم په سیمه کې دي. د غور د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي ځواکونه یو شمېر خبریالان چې د اعتراض په دود راټول شوي وو هم وهلي دبولي دي. عبدالقدیر غفوري له غور سره د ټلیفون په لیکه دی. غفوري صاحب، دغه جنجال یا ستونزه کله را پورته شوې ده؟
بله، تشکر از شما. این جنجال از دیروز آغاز شده و تا امروز ادامه داره و در حالی آغاز شد که زمینی مربوط تلویزیون ملی غور است، فرمان موقعیت تلویزیون است، شرولی ادعا داره که از ما است، برای تلویزیون میگه مالکیتی از ما است. بنابراین دیروز شروال بدون از اینکه کدام تفاهم بین این دو جناح صورت بگیره آمد این زمین خط اندازی کرد به گونه زورمندانه به گفته مسئولین تلویزیون. به همین اساس خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی شهروندان آمدن به گونه اعتراض مدنی در حوزه تلویزیون خیمه زدن و گفتن که تا موضوع فیصله نشه و از طریق روی سرن ولی ما اجازه نمیتیم که زمین توضیح شود. اما از طرف نیروهای امنیتی مورد هجوم قرار گرفتن و اینا را لطکوب کردن، خیمه‌هایشان را کندن. بنابراین در این حالت 3 تن از خبرنگارهای ما شدیداً لطکوب شدن و 2 تن از معترضین هم لطکوب شدن و از ناحیه سر مجروح شدن و اینا را چندین دقیقه یا در حدود نیم ساعت در کوچه بازار می دویدن و نیروی امنیتی از پشت سر اینا را از کار مدنیشون باز باشن. در این اساس این اعتراض تا هنوز ادامه داره و مردم می گن که یه تجزیه بین شاروال و والی است. اونا پیسه گرفتن و اینا اتهام بستن و اونا و میگن که دیگه ما شاروال و والی این ولایت نمی خواهیم و باید این موضوع فیصله شد و بعد از فیصله اگر مربوط شاروالی است تو
بله. کرده غفوری صاحب دا ستونز دا ودانه خوری را مخ که جوده شوی دا مخ که ولی دیگه زمکی غم نو خورل شوی دی ملی را تلویزون چارواک چوی شاروالی وایی چه دا زمون ملکت دی خو پا دی بانی ودانه دیر مخ که شروع شوی دا و فعالیت مکا و اوس ولی دا موضوع را برسی رکی گی
شاروالی میگه که از محاسبه تلویزیون یک اسناد در دست دارد که میگه زمین مربوط محض از حکومت های وقت به این تلویزیون داده شده و باید اگر شاروالی کدام ادعای داره از طریق محاکمه و از طریق سارنگولی باید این ادعای خود بکنه اگر موقعیت مربوط است. ولی شاروالی هم تفاهم کرد یک ما قبل هم یعنی قضیه جریان پیدا کرد، 2-3 شبانه روز نشرات تلویزیون به دولت تعلق در آمد و فیصله شد که باید از کابل بررسی شد. اما شاروال هم در او فیصله وقت احترام کرد ولی دیروز بدون اینکه فیصله شده آمد بازم با نیروهای امنیتی اطراف تلویزیون گرفت و این توضیح کرد. بنابراین شهروندان به همین اساس اعتراض کردن و نمیخواهند که زمین توضیح شده.
بله عبدالقادر غفوری له تاسو نه مننه په دې اړه به بیا هم هڅه وکړو چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت له چارواکو سره خبري وکړو او د دغه ستونزې په اړه د وزارت عکس العمل راواخلو. له غور د ازادي راډیو خبریال عبدالقادر غفوري چې وایي خاروال د ملي راډیو تلویزیون دولتي ودانۍ نیولې او غواړي چې دغه ځمکه نمرې کړي او په خلکو یې وویشي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان د افغانستان وروستي پرمختګونه د هیلې وړ بولي او امریکا غواړي چې له صبره کار واخلي. ډیوډ پاتروس وایي طالبان کمزوري شوي او افغانانو هم ثابته کړه چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. اسمت سروان جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو پخوانی قمندان وایي روانه اونۍ په افغانستان کې تر ډیره د سولې په فضا کې انتخابات د دې نشول چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مداخلې مثبت اغېز درلودلی دی، خو لا هم نور وخت او حوصلې ته اړتیا ده. جنرال ډیوډ پیټرایس په یو تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې خبره شوې د افغانستان د شنبې د ورځې انتخابات چې تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو پکې ګډون وکړ مهم او اغېزناک وبلل. ویویل د 2010 میلادي کال په انتخاباتو کې د تشدد پیښې 1500 وې، حال دا چې په دې انتخاباتو کې 1.5 وې، چې دا د افغانستان د تنکې دیموکراسۍ لپاره یو مهم ګام دی او دا ثابتوي چې په افغانستان کې له یو ولسمشر څخه بل ته په سوله ایز ډول واک لېږدېدای شي. د ته په اشاره چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو ممکن ژر څرګند نشي، پیټرایس وویل مهمه ده چې امریکایان صبر وکړي او حقیقتونه ومني. د افغانستان د انتخاباتو په اړه د پاتستون زو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې یا به د انتخاباتو کمیسون ګټونکو اعلانوي، درغلی به افشا کوي او یا به انتخابات د 2 مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته بیایي. خو د ډاډ څرګند کړ چې د انتخاباتو پاتې پروسه به یقینا ورو او له تېروتنو سره مله وي، خو باور لري چې ښه دلایل شته چې د دې بهیر د کامیابۍ د بشپړتیا لپاره هیله کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو پخواني قمندان تاکید وکړ چې په افغانستان کې نوي ولسمشر ته د واک دیموکراتیک انتقال به د څه باندې 2300 امریکایي پوځیانو له وژل کېدو پرته نو ممکن شوي. د په وینا د دغو قربانیو له کبله افغانستان له یوه ناکام دولته د دیموکراسۍ لور ته روان شو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوید پټرویس څرګندونې مو واورېدې چې د افغانستان د انتخاباتو ستاینه کړې او ویلي دي چې افغانستان د دغو انتخاباتو سره د پرمختګ پر لور روانېږي او افغانانو هم وښودل چې دوی ډیموکراسي غواړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقال کوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو د راتلونکي جمهور رئیس او د نړیوال ټولنې سره د هغه د اړیکو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې له تاریخي انتخاباتو څخه یوازې څو ورځې تیرې شوي او افغانان نوي جمهور رئیس او پرمختګ ته خوښ دي، خو خبره دا ده چې نړیواله ټولنه به د حامد کرزي پر ځای له بل جمهور رئیس سره څه ډول اړیکې ولري. فارن پالیسی لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د انتخاباتو پروسه به له ستونزو خالي نه وي او د څو میاشتو په دننه کې به د کرزي پر ځای یو بل کس د جمهور رئیس په توګه اعلان شي. دا هم باید له یاده ونه باسو چې د جمهور رئیس حامد کرزي د دورې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ اعتماد له یو ښه حالت څخه بد حالت ته رسېدلی او دا په داسې حال کې ده چې امنیتي مسولیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته انتقال شوي. د رواني سوي کال په پای کې به د ایساف ماموریت پای ته ورسیږي، ټول امریکایي عسکر به له افغانستان څخه ووزي او د نړیوالو پام به هم دغه هیواد ته کم شي. فارن پالیسی لیکي دا چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی، له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون د هغو کسانو لپاره یو انتخاب دی چې د افغانستان د جګړې پر هلو ځلو انتقادونه کوي. خبرونه لیکي د دې مضمون لیکوال او زیات شمیر څېړونکي په دې باور دي چې دا حالت یا نیمګړتیاوې ممکن د نوي جمهور رئیس پر اتک سره حل او له منځه لاړ شي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي نړیواله ټولنه باید د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس او د هغه حکومت ته فرصت ورکړي چې د خپل هیواد چارې پر مخ بوزي او په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د راتلونکي جمهور رئیس هدف به د افغانستان د ستونزو لپاره د یو دوامدار افغاني حل رامنځته کول وي او په تدریجي ډول به په بهرنیو مرستو خپله تکیه کمه کړي، خو په دې کار به وخت لګیږي. خبرونه لیکي جمهور رئیس باراک اوباما باید له افغانستان سره په مرستو ټاکلې نیټه یا ضرب الاجل ونه لګوي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه هیواد ته به سپینچک ورکوي او حساب کتاب به نه وي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کرزی ډېر ژر چیرې نه ځي، لویدیځ طاقتونه باید له هغه سره ښه اړیکې وساتي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. تېره اونۍ جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو زلمی رسول ته چې د اوږدې مودې ملګری یا متحد دی او ډاکټر عبدالله عبدالله ته چې د اوږدې مودې مخالف یا رقیب ګڼل کېږي میلمستیا کړې وه. ورځپاڼه لیکي په مجلس کې حاضرو کسانو ویلي چې له انتخاباتو وروسته د جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې وشوې او داسې معلومه شوه چې هیڅ کاندید ممکن په لومړي پړاو کې بریا ترلاسه نه کړي. انتخابات ممکن دوهم دور ته لاړ شي او په رایو کې به د پښتنو ونډه ډېره مهمه وي. د ورځپاڼې په باور جمهور رئیس کرزی د حکومت په مهمو چارواکو نفوذ لري او د هغوی ونډه هم له نظره نشي غورځېدلی. انډیپندنت زیاتوي جمهور رئیس کرزی د راتلونکي جمهور رئیس په انتخابېدو کې مهمه ونډه لري او د خپل هیواد په راتلونکي کې خبره وزن لري.
د سهار لس بجې او نولس دقیقې دي. د کونړ د یو شمیر سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو بارانونو او سیلابونو ورته ډیر مالي زیانونه رسولي. آباد ځمکې او باغونه یې ویجاړ کړي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د کونړ والي وایي سیلاب ځپلو سیمو ته یې پلاوي لیږلي او د سروې له بشپړېدو وروسته بل خلکو سره مرستې وشي. په اړه یې روح الله انوري له کونړه راپور لري.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو بارانونو کې په سیمه کې سخت سیلابونه راوتلي وو او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې دولتي چارواکو هیڅ پوښتنه نه ده کړې. د کلایګل دوه تنو قومي مشرانو د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې کرهڼیزې ځمکې، باغونه، ژرندې او دیرې له منځه وړي دي.
بارانونو، سیلابونو ډېرې زیانونه کړي، د خلکو کوټې ولیدلې، مالونه پکې مړه دي، انسانان پکې زخمیان شوي دي، خو تر اوسه پورې پکې هیچا
ازادي راډیو ته وویل ورستنیو بارانونو او سیلابونو ورته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
تقریباً ډېر خراب شوي دي، باغونه ولي او بجلیانې ولي او بندونه هېڅ شی نشته، دلته ګډوډ کړي دي. دې د دانګام ساحه کښې چې کمی دي، دا د ټانګې په حساب باندې او د سېد پسې دانګر کورونه او دانګام او لکه دا علاقې دي، دا د کار کورونو پورې دا علاقې والي نه نه هېڅ کومک نه دی، او ډېر غریب خلک دی.
خلک وایي تر اوسه ورسره هېڅ دولتي او نا دولتي ادارې مرسته نه ده کړې، او دوی له ټولو مرستندویانو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي.
غوښتنه دا ده چې موږ سره د دې په اړه باندې کومکونه وکړي او خلکو سره مرسته وکړي.
او زه پورې په دې کې نه زه د حوادثو او کوم بلې ادارې او کوم نسرې میاشتې او هېچا کومک زده کړې غریبانان در په در دي.
کونړ والي شجاع الملک جلاله په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د سیلاب او باران ځپلو کورنیو د زیانونو معلومولو لپاره یې یو پلاوی ټاکلی او اوس مهال په خپلو کارونو بوخت دی.
ټول ولسوالو حیات لیږلي دي، چا خساره شوي یو خو داسې خساره مند چې هغه په میدان کې پاتې یا لوښي یا کوټې دغه شوي یا خیمې یا پوشاک او تشته ضرورت په وخت سره ورورکوي، او کوم چې کورونه ولیدلي دي هغو دپاره حیات بیا وروسته یو څه نغدي کومک کوي، څه ګاډر یا سیمنټ یا نور څه ورسره وړي. حیات تللي دي، انشاءالله امید د خدای له لورې چا شکایت به نه پاتې دی. هرې ولسوالۍ ته حیات تللي دي، ارزیابي کړې ده او لستونه یې راوړي دي. بیا دی د ایم سي او د نورو مؤسساتو نه کومک غواړي او وخت سره هغو خلکو ته رسوي.
خلک وایي کونړ یو غرنی ولایت دی چې همیشه د بارانونو په سبب پکې سیلابونه راوځي او دوی ته زیانونه اړوي. نو مرستندویه ټولنو او افغان دولت ته پکار دي چې کونړ ته زیاته پاملرنه وکړي، او چې هر وخت خلک کومې ستونزې سره مخ کیږي باید ورسره په خپل وخت مرسته وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام له وو بجو پیلي، خو اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د ماخام تر وو بجو دوام کوي او سهار هم وو بجي هر ورځ پیليږي. د پاکستان ولسمشر وایي هیڅ ډول ستونزې په جګړې نشي هوارېدی او خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. ممنون حسین د بلوچستان مرکز کوټې ته په سفر کې ویلي، ځکه یې حکومت له وسلوالو طالبانو سره مذاکرات پیل کړي دي. د بلوچستان ایالتي حکومت امر کړی چې جلاوطن بلوڅ مشران په خلا کړي او له هغوی سره خبرې اترې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې اوري.
شاغلی ممنون حسین، د تیر کال د سپتمبر پر نهمه نیټه د ولسمشرۍ لوړه وکړه. د پاکستان تر ولسمشر کېدو وروسته په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ په دوه ورځني رسمي سفر کوټې ته راغی، او دلته یې د ایالتي اسمبلۍ له غړیو، وزیرانو، د بلوچستان له اعلی وزیر او والي سره ولیدل او د ایالت پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. ولسمشر ممنون حسین د چهار شنبې په ورځ خبریالانو ته په خبرو کې وویل، پاکستان چې اوس له څه ډول امنیتي بحران سره مخامخ دی، دا حالات د پاکستان زیږنده نه دي، بلکه افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتک سره په پاکستان کې هم ترهګري پیل شوه. د لوسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل، له طالبانو سره چې خبرې روانې دي، ډیر خلک اوسنۍ تازه پیښو ته په پام سره په دې نظر دي چې عملیات باید وسی. خو زه تاسې ته په باور سره وایم چې په نړۍ کې هر ډول ستونزې پیدا شوي دي، نو د حل تر ټولو غوره لاره یې خبرې اترې دي. خو که خبرې ناکامه سي، نو بیا حکومت مکلف دی چې پر بله لاره فکر وکړي او د خلکو د سر او مال د ساتنې غم وخوري. ولسمشر ممنون حسین وویل په بلوچستان کې چې په عامو خلکو کې دا احساس دی چې له دوی سره هغه سې چلند نه کیږي کوم چې د نورو ایالتونو له خلکو سره کیږي، او دا ایالت د مرکزي حکومت د پرله پسې بېغورۍ له امله وروسته پاتې دی. وایي دا خبره یې واقعیت لري او د دوی حکومت به بلوچستان هیڅکله نور له پامه ونه غورځوي. ولسمشر ممنون حسین وویل کوم خلک چې په بلوچستان کې د خپلواکۍ خبرې کوي هغوی د فکر وکړي چې خبرې په جګړو نه حل کیږي. کوم خلک چې په بلوچستان کې د بیلتون خبرې کوي او د محرومۍ د احساس له امله ځینې خلک مرور دي، له دوی سره د امکان تر حده باید مذاکرات وسي او دې خبرې ته آماده سي چې د ستونزې حل په جګړه کې نه دی، تر خپل منځ په کښېنستلو کې دی، له یو بل سره په مرسته او د مینې په ویشلو کې دی، په جګړو هیڅکله هیچېرې هم ستونزې نه دي حل شوې. ولسمشر ممنون حسین وویل بلوچستان په معدني وسایلو شتمن دی او ډېر ژر به په سیمه کې د چین هیواد په مرسته یوه لویه اقتصادي لاره جوړه سي. لکه اشغر تر گوادر او کراچی پورې به 4000 کیلومتره سړک جوړیږي او بیا به ورسره د اورګاډي پټلۍ هم غځول کیږي چې له امله به د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ د هیوادونو په شمول ایران او افغانستان هم له دغه اقتصادي لارې ګټه واخلي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په داسې حال کې پر بلوچ بیلتون غوښتونکو د سولې د خبرو غږ کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ په بلوچستان ایالت کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي. بلوچ بیلتون غوښتونکو هم په وروستیو کې د څو غچ اخیستونکو حملو مسؤلیت منلی چې په ترڅ کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اسلام آباد او پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ هغه یو میاشتنی اوربند چې د می په څلورمه نیټه د څو ورځو په مخه تمدید شوی و نن پای ته رسیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
آزادی رادیو اوری. امریکا او ترکیه د یو امریکایي ژورنالیست هغه راپور رد کړی چې پکې د سوریې د کیمیاوي وسلو په بریدونو کې د ترکیې د لاس درلودلو ویل شوی دی. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوری.
امریکا او ترکیه د یو امریکایي ژورنالیست هغه راپور رد کړی چې پکښې کې د سوریې په کیمیاوي بریدونو کې د ترکیه د لاس درلودلو ویل شوی وو. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د ترکیه استخباراتي ادارې سوریه کې په هغه کیمیاوي بریدونو کې لاس درلود چې د 2014 اپریل په 18 ترسره شوی وو، او په پایله کې یې د راپور په وینا امریکا و پاریدل چې د دمشق پر خلاف پوځي عملیات ترسره کړي. امریکا او ترکیه دواړو د پولیټسر د جایزې ګټونکي ژورنالیست سیمور هرش دا راپور رد کړ. په عین حال کې څېړونکو په دې راپور کې کارول شوی معلوماتي سرچینو باندې نیوکه کړې ده، او ویلي دي چې هرش دا حقیقت له پامه غورځولی دی چې د اسد حکومت په خپله د امریکا لپاره د نیوکې او ترټنې وړ و. هرش ازادي راډیو ته وویل چې دی اوس هم پر خپل راپور ولاړ دی، او وایي چې ده په دې راپور کې د هغه سند څخه معلومات اخیستي چې د امریکا د دفاع استخباراتي څانګې لخوا د جون په 16 خپور شوی وو. د ده په وینا په دې سند کې ویل شوی وو چې د القاعده سره تړلی د النصره ډلې یاغیانو په سوریه کې د سرین ګیس جوړولو څانګه پر مخ وړله، چې د سپتمبر د 18 را په دې خوا د القاعده د سرین ګیس تر ټولو غوره څانګه ګڼل کیږي. د زیاته کړه چې د سعودي عرب او ترکیه کیمیاوي مواد وړونکو شرکتونو په زرګونو کیلوګرامه د سرین جوړولو مواد ترلاسه کولو کوششونه کول چې شایي په سوریه کې په ډېر زیات مقدار کې سرین ترې جوړ کړای شوی وای. د اګست د 18 د زهرجن ګیس په برید کې چې د غوطه شهر په ختیځ کې ترسره سو او په کې سلګونو خلک ووژل شول، دې پیښې سوریه و کورنۍ جګړې ته ورپورې وهله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وو چې د اسد د ځواکونو له لوري د کیمیاوي موادو کارونه به واشنگټن مجبور کړي چې په سوریه کې پوځي مداخله وکړي. د ترکیه ولسمشر بولند آرنج د اپریل د 8 خبری کانفرنس ته وویل چې د زهرجن ګیس په برید کې د انقره لاس درلودل یو دروغ دروغ او بهتان دي. څېړونکي دا هم وایي چې هر شپ خپل راپور کې د هغه کیمیاوي وسلو سامپلونه راټولونکي استخباراتي کارکونکو ذکر کړی دی چې د روسیې لپاره کار کوي. هرش دا نیوکې پر دولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د ده په راپور کې ذکر شوې سرچینې د یو امریکایي مطالف لخوا تایید شوي وو مخکې له دې چې واشنگټن ته دي ولېږل سي. څېړونکي وایي هرش دا ثبوت له پامه غورځولی دی چې هغه وسلې چې د اګست 28 په برید کې کارول شوي وې د سوریې ځواکونو یو کال وړاندې لا کارولې وې. هرش د میساچوسټس د پوهنتون د ټکنالوژي د څانګې استاد تھیودور پوسټول لخلې وایي چې د غوطه په برید کې کارېدلې وسلې عاجلې جوړې شوې وې او تر 2 کیلومتره واټن پورې ویشتونکې وې چې دا ثابتوي چې له هغه لیرې پرتو سیمو نه سوای کارېدلای کومې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وې.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو کېږي، خو لومړی باسه دولار